السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان سور لسمه او د اکتوبر شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي سار کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویانې نعملا سمنګانی پرون په یوه ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي د کتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤوله وایي د دې اتحادیې غړي پرون پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بوریل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډیر محدود کړي. د ده هم وویل چې اروپا جدي او چټک هڅې پیل کړي چې روسیې پر انرژۍ له اتکا خلاص شي. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د ټولنیز شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالر وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالر د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
Recognition has to be earned.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکایي چاته ورکړي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 13 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاچ ښوونیز مرکز بریت کې د دو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارین ډیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پښتنو په جواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، د غرازو ویل چې طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. د همدارزو ویل طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درنوي، انساني کرامت او بشري حقوقو په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین ډیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی ډیکر تایید کړي چې شوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوی مسالې دي چې له طالبانو سره پرې خبري کیږي. د امریکا شارلز دافیر چې د قطر له دوه څخه کار ته دوام ورکوي هم دا رسول هی وادي هر ډلې یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاتوره کړي. داسې نه دی چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت پیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقوقو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څباندی د ارلس میاشتې په خوا طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا د سفارت شارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویل. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوه هېد موافقه سرغړونه و. لبل خو طالبان ویلي چې د افغانستان پر خاور د امریکا بریټ د دوه هېد موافقه سرغړونه و.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافیر خبرې دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخر دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف ته ورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلي کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیر بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه کې چې په افغانستان باندې يرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د یو ملګری په افغانستان باندې د پوځي بلوسی اراده نه لري او دوی هڅه خپل وختم ځای کوي او زمنن افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بله، د امریکای شارلز دافیر سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو لمخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو، لایحو او رواجونو ته درناوی وسی. او نټول هغه وادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان پر رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومني کوم چې تر سره کیږي په دې تړاو باندې مخالفت ستو مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کول او دین نور اړخونه دي چې په وکه نړیوال سره موافق ندي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدل دي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو خوشتنې بل اخره یې به پرسومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه خپ فرصت وو چې دوی په خپل کلونو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بل اخره لنلیوارو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړی ترڅو یو څه د لاس ورکړي او څه لاس تراوړي. پرته له ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه کې چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني او لبده مرغه کدا کار زر تر زر ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي تعلیمي تجارتي او زیات نورو برخو کې ورستپاته کې او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کېږي او نړیوال او پتیرا بیا افغانان مایوس کېږي او ما دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټنه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې می مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حکومت په خپل سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالم پریکړه رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد تر لاسه کړي چې خی کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لک تر لګه دیارلس ځلې کتلې دي. د دغه ادارې لخوا ویل شوی چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوی چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه وو. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوی چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراس د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستي چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکړي او هغو افغانانو ته د وټولو خواندي لار یقیني کړي چې غواړي لخپل هیواد ووزي. په راپور کې ویل شوی چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خو دغه وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقوقو د مسلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له شزو سره مرسته تلیواله دي، نو دوی دي 200 زره شزینه شوونکو ته چې 28 زره په کابل کې دي معاش ورکړي. دغه هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د شزو نشټون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه کړلې ده. له طالب مشانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع لدی کبل د پام وړ ده چې دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیال هنار بانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټامس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له شاغلي وست سره په کتنه کې د سولې سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په این حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د شکیدو غوښتنه وکړه. لدی سره په یو وخت د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وي، خو د عمران خان له لری کېدو وروسته د دوه هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
اړیکات ورو په ورو بهتره کیږي. د پاکستان د پوج مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان پوز د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل په ورستی بریټ کې د مرزي او هاجر کیسه هم لرو. دا دواړه ملګری چې د ژوند پر مهال ملګری وي اوس په هدیره کې هم ملګری شوي، څنګ په څنګ قبرونه جوړ شوي. د دوی قصه ورسته راځي. تاسو پیغامونه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. احمد شیبر ته به غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تر دې پیښې وروسته ځینو خبر ورکړ چې چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وایند عبدالنافع ټکور تر دې اواز وروسته رسنیو ته پاسول شوی پیغام کې وویل چې د وزارت په یو فرعي جماعت کې دا چاودنه شوې ده، چې د کورنیو چارو د وزارت ځینې کارکونکي هم هلته لمانځه ته ورسي. خو د تلفاتو په اړه یې په پیل کې څه ونه ویل. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو تر دې مخکې هم د پیښو د تلفاتو شمیرې ژر له رسنیو سره نه دي شریکې کړې او ډېر کله یې تلفات لږ یاد کړي دي. ورسپانه په کابل کې د تیرې اونۍ چاودنې ته اشاره کوي چې په دشتې برچی کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې وشوه او لیکي چې طالبانو د دې پیښې تلفات نه لسو شول. خو د اسوشیټډ پرس اژانس د معلوماتو له مخې د دې چاودنې تلفات لږ تر لږه 250 تنه وو. د کابل په پرونی چاودنه کې د ماشام لور ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل چې څلور تنه لمنځغاړي وشل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د بی پولی خبريالانو ټولنه په خپل خبرونه کې لیکي چې د طالبانو حکومت د رسنیو د ازادیو د محدودولو او ځپلو په پار نوي مقررات وضع کړي دي. خبرونه د 8 صبح او زاویه میډیا انټرنیټ پاڼو بندولو ته اشاره کوي او په دې ټولنه کې د افغانستان ویران د برخه د مسول په وینا لیکي چې طالبان د رسنیو د محدودولو او سانسورولو لپاره له خشونت کار اخلي او له سختو مقرراتو استفاده کوي. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ورستوي کې د 8 صبح او زاویه میډیا وی پاڼه بند کړي. 8 صبح لشپارس کلونو رئیس آنلاین خبرونه کوله. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایاند عنایت الله علي کوزي د اونۍ په پیل کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دغه وی پاڼه پروپاګند کوي، دروغ خبرونه خپرول، ناسم معلومات ورکول او توازن نه ساتي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان لپاره د بی بی سي امریکا شخ او دوچه ویلې تلویزیونی خبرونه د افغانستان د نن ودرولې. د بی پولی خبريالانو د ټولنې د خبرونه په باور کڅام د پروسه شکل د اگست 15 میرا وروسته په افغانستان کې څلورو نویو رسنیو فعالیت پیل کړی دی، خو په دغه هیواد کې له 1520 رسنیو څخه د دوی له واکمنۍ را وروسته 219 رسنۍ بندې شوې دي.
مرزیا او هاجر د کابل د ورستی خونړي بریټ هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګری وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیر جمعې پوراز پر کاج خونیز مرکز د بریټ په پایله کې و وجل شوې. هغه بریټ چې لزګونه نور کورنۍ هم د هغو اولادونو ویرته کینولې چې په هانتون ته د تاک شیبه شمارلې. د مرزیا او هاجر قبرونه هم اوس څنګه په څنګه دي. دا چې دوی دواړو څه هیل درلودې او کوم نیمګړي ارمانونه یې خاورو ته یوړل په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
مادر شهید مرزی هستم. به سواد هستم. نه مکتب رفتم نه مسجد رفتم.
مریم د اتلس کلنې مرزی مور ده. خپل به سواد خود ژوند ټوله هڅه داده چې و واړه ماشومان خوانځي او په هنتونو ته ولاړ شي. اتلس کلنه مرزیاد مریم درې ملور و چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوختوه. د مرزی مور وای لکړه و ډاک ژوند غالي خونه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر لسواد او زداکړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه می درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وجلسي.
مرزی په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار له 40 دختران لیسې فارغه شوې و. مرزی سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې و. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه و، سهار د کاج په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
یا ارزوی شم مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بوستان علی د مرزی پلار دی. هغه وایي لورې غوښتل چې مهندس شي. خپل بوستان علی هم تر دریم ټولګي ښوونځی ویلی او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواد ونه اوسي. که موږ شهیدانی ګو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو، نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواد شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاج ښوونیز مرکز د تیرو جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لورې له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروو.
هاجر او مرزیه ډیر خوږې ملګری وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځي خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په 24 ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګری وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشره خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور لپاره وروسته یې په خپل پروفایل ولګوي. خو کیسه بل ډول شو.
کیسه او شوخی مو سره کولې. مرزي ویل را شخص می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم، بیا مې د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کده. اوس مې متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دې د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وخی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ خوونیز مرکز برید لکتر لگا در پنزوستان او وجل چه شپک چل ویختان یه انجونی وی. ده هاجر پلار غلام علی وایی دلور مره یه داسی و منده چه پا آسان پیجندل که ده هم نه.
په ختم کې هم چې زنګ راغی او ول شل چې په یو کورس کې چاودنه شوی، ډیر ورخطا را ووتم. د مرزا جان جسد می وطن روختون کې ووموند، هاجر می عدلی طب کې ووموند. سمینه پیژندل کې دی په ډیرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی، دای خپل دکاندار دی، خو درې لورانې لسانس لري او څلورم یې هاجر د لسانس ارمان ګورته یوړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزي او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزي د خاطرو په کتابچه کې د خپل نه هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یو ورځ له الف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزي نورې هیلې هم چې د هغې کتابچه کې پاتې دي دا وې چې د فرانسې ایفل ټاور له نږدې وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک قدم ووهي او ګیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزي ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅونکی عبدالظاهر مدقیق وایي
دوی دواړو د الف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستي دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یو ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې محل